بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډکې دی ګډه سلامونه پومنه. عزیزان، نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې اتمه د 1404 هجری قمری کال د شوال د میاشتې له 9 او 2015 میلادي کال د اپریل اتوشتمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې لا معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو، بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې په یمن کې د امریکا ښکېلی دا ټرمپ له انصار الله سره په جنگ کې ماته خوړلې ده تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا ورته د هندوستان او پاکستان د وروستیو شخړو په ارتباط د هندارې تحلیلی پروگرام وړاندې کی. بیا هم ایران د اونې په هنداره کې پروگرام اوریدل شي چې په همدې سره زمونږ دا یو ساته سارانه خبرونه هم سرترسي. یادونه کوو چې د هندارې پروگرام به د پروگرام په پای کې واورې ازاني ولنډه دمه کوو. بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ و سمپام کړی دی. محال خبر نو تا په سر کې هم دا خبرونو لنډیز. د بندر عباس په شهید رجعي بندر کې له 14 ورسته مختلفو هیوادونو ایران ته د خواخوږي او تسلیت پیغامونه را لېږلي دي. د ایران او افغانستان، د ایران او پاکستان روغتیا وزیرانو دواړخیزو اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. متکی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د ټرانس افغان پروژې په اړه خبرې وکړې. د بندر عباس په شهید رجعي بندر کې له 14 ورسته مختلفو هیوادونو ایران ته د خواخوږي او تسلیت پیغامونه لیږلي دي. د ایران په جنوبي اورزګان ولایت کې د بندر عباس په شهید رجعي بندر کې له 14 ورسته د نړۍ مختلفو هیوادونو د ایران خلکو او حکومت ته د تسلیت پیغامونو په ور لیگل سره خپل خواخوږي څرګند کړه. د خالی پورس د ایران د جنوبي اورزګان ولایت په شهید رجعي بندر کې واچو د نو شو چې په نتیجه کې 800 کسان ټپیان او 300 بیا نور وشل شول. د پیخه لامل تر اوسه نه دی معلوم شوی. د پارس ټوډي د راپورټ لمخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر د بندر عباس په شهید رجعي بندر کې 14 لامل یو شمیر رانی خارجو د مړینې پاړه د خواخوږي په څرګندولو سره یو اعلامیه خبره کړه. او د ایران د اسلامي جمهوریت له خلکو او حکومت او په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره یې خواخوږي اعلان کړه. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې د پایلو په اداره کولو کې له ایران سره د ملګرتیا او مرستې لپاره د خپل هیواد چمتووالی هم اعلان کړ. د سعودي عربستان پاچا ولیعهد د بندر عباس په شهید رجعي بندر کې له 14 ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ته جلا جلا پیغامونه ولیږل او د ایران حکومت او خلکو ته د تسلیت او خواخوږي مراتب وړاندې کړل او له خدای د قربانانو لپاره د رحمت او ټپیانو ته د زر تر زره روغتیا دعا وکړه. متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیانیه کې د ایران له حکومت او خلکو سره د خپل هیواد پر پیوستون ټینګار وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني تماس کې د ایران له حکومت او خلکو سره د خپل هیواد خواخوږي څرګنده کړه. پاکستان، قطر، کیوبا، اردن، جاپان، د ملګرو ملتو ویاند او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو هم د شهید رجایی بندر کې چاودنې په اړه د ایران حکومت او خلکو ته د خواخوږي جلا جلا پیغامونه واستول. بلې خوا په شهید رجایی بندر کې له غمجنې چاودنې وروسته د ایران اسلامي جمهوریت نن په ټول ایران کې د عمومي ویر ورځ اعلان کړی ده. د ایران او پاکستان روغتیا وزیرانو دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د ایران او پاکستان د روغتیا وزیرانو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په ځانګړې توګه د روغتیا، ټوریزم، د ودې په برخه کې د همکاري او د درملو په برخه کې له متقابلو تجربو په ګټه پورته کولو ټینګار کړی دی. د پارسټوډیو د راپورټ له مخې پاکستان د روغتیا وزیر سید مصطفی کمال په چین کې د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د روغتیا وزیرانو د اتمې غونډې په څنډه کې د ایران د روغتیا، درملنې او طبي زده کړو له وزیر محمد رضا ظفر قندی سره کتنه وکړه. دواړو خواوو د ایران او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د وروستیو بدلونو په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د همکارۍ د پراختیا په اړه د نظر تبادله وکړه. مصطفی کمال د ایران او پاکستان ترمنځ د نږدې او تاریخي اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او د درملنې، درمل جوړونې هم دارنګه د روغتیا، ټوریزم د پراختیا په برخو کې دواړه هیوادونو له ظرفیتونو او تجربو د ګټې اخیستنې غوښتنه وکړه. د ایران او پاکستان د روغتیا وزیرانو هم دارنګه له ساري ناروغیو سره د مبارزې لپاره د ګډو پولو په اوږدو کې د نږدې همکارۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د روغتیا وزیر زیاته کړه چې هیواد یې هوډ لري چې د خپلو خلکو د روغتیا ساتلو لپاره د ایران اسلامي جمهوریت سره پیاوړې اړیکې او همکارۍ ته دوام ورکړي. متکی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر سره ټرانس افغان پروژې په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف په یو بیانیه کې ویلي چې طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ټرانس افغان ریل لارې پروژې په اړه خبرې کړې دي. سعیدوف زیاته کړې ده مونږه موافقه وکړه چې دوامداره پرمختګ د ودې او د سیمې د سولې او ثبات د پیاوړتیا لپاره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکړو. طالبان هم په یوه بیانیه کې ویلي چې په دې ټلیفوني تماس کې دواړو لورو د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د سیاسي، اقتصادي او ترانزیټي همکاریو د پراخولو په ځانګړي ډول د ټرانس افغان ریل لارې د پروژې او د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزې غونډې جوړولو په اړه خبرې کړې دي. متکی په دې خبرو کې ټینګار کړی چې طالبان د سترو اقتصادي پروژو په ځانګړي ډول د ټرانس افغان پروژې عملي کولو ته بشپړه چمتووالی لري او د دواړو هیوادونو د ګټو ګټو لپاره د سیمه ییزو فرصتونو د کارولو پر اړتیا هم خبرې اترې کړې دي. په همدې حال کې د روسیې د ترانسپورټ وزارت هم اعلان کړی چې روسیې او ازبکستان د ټرانس افغان ریل پټې پروژې عملي پړاو پیل کړی. هغه پروژه به د ازبکستان، افغانستان او پاکستان درې هیوادونو سره ونښلي او د عرب سمندرګي بندرونو ته به مستقیمه لاسرسي برابره کړي. ایزان اوسم په ننګرهار کې د بادامو د باغونو د محصولاتو په ارتباط درته یو راپورټ وړاندې کوو.
خوست ولایت کې د بادامو کې نول شوی باغونه حاصل ورکولو ته چمتو شوی دي. باغدارون کې وایي چې حکومت او مرستندوی ادارې لاسنیوی وکړي زر به له خوست د بادامو صادرات هم تر سره شي. د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې څو کاله وړاندې خواوشا 6000 د بادامو بوټي کې نول شوی و چې اوس ثمر ته رسیدلی دي. باغدارون کې وایي حکومت او مرستندوی ادارې د ورسره د درملو او بخور سیستم او نور اړتیاو پوره کولو کې مرسته وکړي. دوی وایي که لاسنیوی وشي په نږدې راتلونکي کې به خوست ولایت هم په کور دننه او د باندې د بادامو صادراتو په نوملړ کې شامل شي.
په دغه ځای کې تقریبا چې ټول نیالګي چې دي د 6000 په شاو کې دي او ساګي حاصلات هم ښه دي. او چې داسې حکومت لګام کاری وکړي چې داسې جلۍ ملې په ګاډي کې د دوایي کله حکومت سره کوي دوایي ډېره جګه د میګ ولاکه وسطه رسیږي او دا کومه کینه چې کوي دا به نره تر مختګ وکړي.
دا خو تقریبا 15 کاله کېږي چې کینولیم دي د نیالګي ساګ ان شاء الله خوشوي دي حاصلات شته.
د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ د بادامو باغدارون کې وایي د دې ولایت د نورو سیمو اوسیدونکو هم له دوی نه په الهام اخیستنه د بادامو باغونو پر جوړولو لاس پورې کړی دی. د خوست ولایت کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د میوو او سبو د پراختیا برخې مشر ولی نور وایي کرنې ریاست نه یوازې د بادامو له باغ لرونکو بلکې په دې ولایت کې د هر ډول باغونو په ټوله کې کروندګرو ستونزو ته پر وخت رسېدنه خپل مکلفیت بولي. هغه وایي هڅه کوي چې د بادامو باغ لرونکو ستونزې هوارې کړي.
ضروري مواد چې د باغ لپاره استعمالیږي لکه د شخبورۍ وسایل او د دوا دپاره پمپونه او حاصلات ټولول او دنه کوشش وکړو انشاءالله دا شیان به تر خپل وسه پورې دوی ته او ټولو هغو باغدارانو ته چې په دې برخه کې کار کوي انشاءالله چې دا په نظر کې دي انشاءالله همکاري به ورسره کوو.
بادام د افغانستان د وچې میوې د صادراتو په نوملړ کې ځانګړی ځای لري. د خوست پوهنتون استاد حکم خان وایي کرنې ریاست د خپلو مسلکي کارکوونکو پر مټ کروندګرو ته د بادامو د اقتصادي ګټو او پالنې په اړه د عامه پوهاوي چارې ترسره کړي.
دې لپاره باید خپل زراعت ریاست کې الحمدلله مسلکي کارمندان شته. هغه باید د عامه پوهاوي پروګرامونه د بزګرانو لپاره په لار واچوي. د دوی اقتصادي ګټې همداشان د دوی د منیجمنت یا د روزنې بیلابیل سیستمونه وته وبخي.
خوست ولایت کې په دې وروستیو کې پر بادامو سربیره د سرو املوکو مالټو او ناکو باغونو جوړولو ته هم د خلکو پاملرنه زیاته شوې ده. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکوو. طالبانو له هندوستان سره د سیاسي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي انند پرکاش سره په لیدنه کې له نوې ډیلي سره د سیاسي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی. دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل پر ایکس شبکې کې لیکلي چې متقی په دې لیدنه کې د سوداګرو په ګډون ناروغانو او محصولانو ته د ویزې په ورکړه کې د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کړې ده. متقی پر هندي پانګوالو مغه کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. بل پلوه د هند ځانګړي استازي هم له طالبانو سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې وادي غواړي په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې هم بشپړې کړي. د دې ډول دا چې هند او طالبانو له شاوخوا دریو کالو وروسته د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خبرې اترې پیل کړي، خو تر اوسه د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندلی. حامد کرزی د هندوستان له ځانګړي استازي وختل چې افغان محصلانو ته په هند کې د زده کړو امکان برابر کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هند وختل چې د افغان محصلانو لپاره خپل سکالرشپونه یا بورسونه بیا پیل کړي. ښاغلی کرزی ټینګار کړ چې د افغانستان د روانو بحرانونو په ترڅ کې د لوړو زده کړو د فرصتونو ملاتړ ډیر ضروري دی. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
په یمن کې د امریکا خکلیدار ټرمپ له انصار الله سره په جنگ کې ماته خوړلې ده. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. سره له دې چې امریکایانو په تیرو میاشتو کې ډېر سخت هوایي بریدونه په یمن کړي، خو د الجزیرې له راپورټ سره سم او نړیوالو چارو د ماهرینو په وینا ټرمپ د زیاتو بمباریو سربیره د انصار الله په وړاندې له بندون سره مخامخ شوې دي. امریکا په دې جګړې کې ښکېله شوې ده. کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له انصار الله غورځنګ سره په ټکر کې بندون سره مخامخ شوې او داسې ښکاري چې هغه د خپلو سیمه ییزو سفرونو لا پیلولو مخکې د سیمې د حالاتو د آرام هڅه وکړي. الجزیری هم په دې اړه په خپل راپورټ کې لیکلي چې سره له دې چې په یمن کې د انصار الله غورځنګ تر کنټرول نه د سیمو او خارونو باندې د امریکایانو د سختو هوایي بریدونو له دوام څخه شپږونه تیریږي، خو د انصار الله غورځنګ لا هم په سور سمندر کې خپل عملیات او د اسرائیلو پر ضد بریدونو ته دوام ورکوي او د بریدونو بندول یې په غزه باندې د اسرائیلو رژیم د یرغل له ختمېدو سره مشهور کړی دی. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان یحیی سری د سور سمندر په شمال کې د امریکا په سمندري پوځي بیړیو په ځانګړي توګه د یو ایس ټرومن باندې د بریدونو خبر ورکړی او په مقابل کې د امریکا جنگي الوتکو هم تیره شپه د الودې په ولایت کې د راس عیسی د تیلو په بندر بمباری وکړه. الجزیره د مطالعاتو د مرکز جکپوری شنان دی لقا مکی په دې اړه ول چې امریکا په انصار الله باندې په خپلو بریدونو کې سخت ناکامی تجربه کړي، ځکه چې امریکا ویلي دوام پړاو ته د نوتلو توان نه لري او د بدیل لارو د موندلو په لټه کې ده. یعنی د انصار الله غورځنګ پر ضد د نظامي بریدونو د بندولو هڅه کوي، یعنی یمن په امریکې باندې د ناکامۍ په تپلو بیا بریالی شوي ده. په دې جګړه کې د امریکا ولسمشر ټرمپ د بندون سره مخامخ شوی او څرګنده شوی چې د اوسیانو په اړه اټکلونه ناسم دي. امریکا د خپل زیات پوځي قدرت سره سره په یمن کې عاجزه شوې ده، ځکه چې دوی له یوې ډلې سره جګړه کوي نه له یوه هیواد سره. هغه همداشان دغه احتمال ورکړی چې ټرمپ د سفر نه مخکې به په غزه کې د اوربند اعلان وشي تر څو انصار الله خپلې حملې ودروي. په ځانګړي توګه چې دوی د خپلو حملو بندونې په غزه باندې د اسرائیلو رژیم د یرغل له ختمېدو سره مشروطه کړې دي. د پوځي او ستراتیژیکو چارو کارپو جنرال الیاس حنا په دې اړه وایي چې دواړو لوری بیا زیانمن شوي، خو د امریکا حیثیت ډېر تاواني شوی، ځکه چې په لوړې کچې سره پوځي بریدونو ته مخه کړي وه. ټرمپ هم ویلي وو چې ډېر ژر به دا قضیه ختمه کړي او امریکا له جنګونو خلاصه کړي. د هغه په وینا واشنګټن له انصار الله غورځنګ سره د مقابلې لپاره هیڅ ستراتیژي نه لري او په سور سمندر کې د کشتیو د آزادانه تګ راتګ او په اسرائیلو باندې د بریدونو د بندیدو پورې تړلې موخې ته هم نه دي رسیدلې. د امریکا پوځ کوشش کوي د اوسیانو یعنی د انصار الله د پوځي جوړښتونو مرکزونه په نښه کړي تر څو له دې لارې هغوی کمزوري او بېوسه کړي. داسې یو کار چې اسرائیلو رژیم هم په وحشیانه بریدونو سره د فلسطین د مقاومت په خلاف ترسره کړی خو نتیجه یې نه ده ورکړي. دغه پخوانی جنرال وایي اوس چې امریکا له انصار الله غورځنګ سره په ځین مقابله کې پاتې راغلي ده، بیا کوشش کوي چې غزې ته د مرستو د ورنتلو لپاره په نتنیاهو فشار راوړي څو په دې توګه د یمن رضایت ترلاسه کړي، سور سمندر کې د کشتیو تګ راتګ برقراره شي او سیمې ته ټرمپ د سفر امکانات برابر شي، ځکه چې د بریدونو په دوام سره ټرمپ سیمې ته سفر نشي کولای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت حق
ایران پتیر اونی کی
د مهربانه او بخښونکي الله تعالی په نامه او تاسو ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د ایران د تیرونی د مهمو پیښو او حالاتو د څیرنې له اونیس پروګرام سره مو په خدمت کې زفاتمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، تیره اونۍ د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې د آزادارۍ دستوري د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پښتون سره ترسره شوې. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنهای د دغو دستورو تر څنګ وویل، تاسو وګورئ چې بی بی زینب سلام الله علیه د ابن زیاد په دربار کې او د یزید په دربار کې څنګه خبرې وکړې. دغه لاره د امامانو صحیح لاره ده. هر کس چې مقاومت کوي د دغو سترو شخصیتونو په لاره روان دی. نن هم داخل چې په غزه او لبنان کې مقاومت او درېدنه کوي، په حقیقت کې د دین هم د دغو امامانو د هدایت لارښوونې د امامانو په لاره ته کوي. حضرت آیت الله خامنهای بیا څرګنده کړه، امامان د استقامت او د درېدنې او د منطق درس ورکوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د هیواد د طبي علمونو د زده کړې په کانفرانس کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د هیواد راتلونکی به موږ جوړوو ویل، داسې نه ده چې له بهر څخه څوک راشي او موږ دغه هیواد جوړ کړو. که په موږ کې دا باور راپیدا شي نو هیڅکله به نه له نورو تمه ونه لرو. ولسمشر پزشکیان زیاته کړی دا باید د خپل ځوانانو او پوهانو په مرسته د خپل هیواد لپاره شایسته راتلونکی برابر کړو. هغه ټینګار وکړ موږ پاتې کیږو او خپل هیواد آبادو او د خپل اولادونو لپاره یو روښانه راتلونکی جوړو. له هر ډول قومیت، جنسیت، ګوند او ډلې به توبه په تیریدو سره به لاسونه سره ورکړو او د ایران او د دې هیواد او د دغه وطن د راتلونکي نسل د سلوړۍ لپاره به په خپل ټول توان سره هلې ځلې وکړو.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د باندنۍ چارو وزیر سید عباس رخشی د پاکستان له مرستیال وزیر اعظم او خارجه وزیر اسرار سره په خبرو کې د اسلام آباد او د نوی ډیلی ترمن د شخړې په کمولو کې مرسته ته د ایران د اسلامي جمهوریت چمتووالی اعلان کړ. دواړه لرو په دغو ټلیفوني خبرو کې له هندوستان سره د پاکستان د اړیکو اړوند وروستیو بلنونو په هکله خبرې او د نظر تبادله وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عباس رخشی د هندوستان او پاکستان د صبر او زغم په اهمیت باندې ټینګار وکړ او دواړه لرو ته د بحران د مدیریت لپاره د صبر سپارښتنه وکړه. هغه له هندوستان او پاکستان دواړو سره د ایران د اسلامي جمهوریت په ښو اړیکو باندې په ټینګار سره په سیمه کې د شخړې په کمولو او د ثبات په پیاوړتیا کې د مرستې لپاره د ښه نیت پر بنسټ د هلو ځلو لپاره د ایران چمتووالی اعلان کړ. په دغو خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سردار هم د خپل هیواد او د هندوستان ترمنځ د وروستیو بلنونو په اړه وضاحت وکړ او د هندوستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي کشالۍ په وړاندې د ایران د رغنده او مسؤلانه کړچار کدرونه وکړه.
په ملګر ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازی امیر سعید روانی وویل د یوې خپلواکې باثباته او یو موټی او همداشان له ترهګرۍ، نیواکرۍ او بهرنیو مداخلو د پاکې سوریې ملاتړ کوو. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر د سوریې په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې وویل ایران د سوریې یا سیمې د بې ثباته کولو په لړ کې هیڅ ډول اقدام ترسره نه دی کړی او د ایران د اصولي دریز د خرابولو لپاره هر کوشش غرضي او مردود دی. ایروانی زیاته کړی ده چې د ایران اسلامي جمهوریت په سوریې کې پاتې بیا د بهرنیو ترهګرو لپاره لرامسته شوي ګواښ سره د مبارزې په اهمیت ټینګار لري. دغه ډلې همداشان د سوریې او ټولې سیمې پر خلاف یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. بهرني ترهګر باید خپلو هیوادونو ته ستانه کړی شي او د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې دي ورسره قانوني کاروایی وشي. ایران له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له ټولو مسؤولو شریکانو سره ملګرتیا ته تیار دی. ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او دایمي استازی همداشان ویل د سوریې په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت دریز روښانه او ثابت دی. له خپلواکۍ، باثباته او یو موټی له ترهګرۍ، نیواکرۍ او بهرنیو لاسوهنو د پاکې سوریې ملاتړ کوو.
عزتمن اردونکو، د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بکایی همانا د عمان په منځګړیتوب سره د ایران او د امریکا د غیر مستقیمو خبرتارو په دریم پړاو کې د ګډون لپاره مسکته د سید عباس رخشی له رسېدا وروسته وویل ایراني پلاوی د سوله ییزو مقاصدو لپاره د اټومي انرژۍ د کارولو لپاره د ایران د ولس د قانوني او روا حقوقو ساتنې او په نهال کې د خپل بیخي سوله ییز اټومي پروګرام د ماهیت په باره کې د ډاډ ورکونې په لټ کې د معقولو ګامونو پورته کولو ته هوډمن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رکچی د عمان په دریم غړي توپ لا امریکای سره د نه مخه خبرو په دریم پړاو کې د ګډون لپاره تیرې جمعې ورځ مسکه ته لاړو. عمان ته په دې سفر کې یو سفارتي او د ماهرانو پلاوی د عراقچی ملګری و. د ایران د کارپوهانو د ټیم مشره د خارجه وزیر مرستیالان مجید تخت روانچی او کاظم غریب آبادی کوي. ایران او امریکا د روان اپریل میاشتې په 12 نیټه د عمان په منځ غړي تو خپلې غیر مستقیمې اټومي خبرې پیل کړې دي او د امریکایي پلاوی مشره د ډونالډ ټرمپ ځنګړی استازی سټیو ویټکاپ کوي.
ماسکو کې د اقتصادي همکارۍ د 13 ګډ کمیسیون په پای کې د ایران د اسلامي جمهوریت او روسیې فدراسیون د دوو علمي څېړنیزو مرکزونو ترمنځ د حجروي څېړنې او جین درملنې په برخه کې د همکارۍ تړون د دې دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو. دا غونډه د ایران د تیلو وزیر محسن پاکنژاد او د روسیې د انرژۍ د وزیر سرګی تسویلیوف په ګډون او د ایران او روسیې د ګډو اقتصادي همکاریو کمیسیونونو د ایراني اخواو د مشرانو پښتون کې ترسره شوه. لومړی د ایران د تیلو وزیر او د روسیې د انرژۍ وزیر د دواړو هیوادونو د 13 ګډ کمیسیون ورستۍ سند لاسلیک کړ چې د تهران او ماسکو ترمنځ په مختلفو اقتصادي برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو پراختیا ته لاره هواروي. وروسته د تهران د طبي علومو پوهنتون د ماشومانو د حجرو او جین درملنې څېړنیز مرکز او د روسیې فدراسیون د روغتیا وزارت سره تړلي د هیماتولوژي ملي طبي څېړنیز مرکز د فدرالي دولتي بودیجې ادارې ترمنځ د همکارۍ تړون لاسلیک شو. د ملګرتیا دا سند د حجرو یا سیلیز درملنې او جین درملنې په برخو کې د ګډې څېړنې پراختیا او د دواړو هیوادونو کې د طبي پوهې د پراختیا په هدف لاسلیک شو. د ایران د اسلامي جمهوریت او روسیې فدراسیون ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د ګډ کمیسیون د ایراني لوري مشر او د تیلو وزیر محسن پاکنژاد د کمیسیون په 13 غونډه کې د ګډون او له روسیې چارواکو سره د لیدنې او په مشورې په موخه په خدمت کې ماسکو ته تللی و. د کمیسیون وروستۍ غونډه د جمعې په ورځ د اپریل په 25 نیټه ترسره شوه.
ګران اوردونکو، د ایران د روغتیا او طبي زده کړو وزیر محمد رضا زپرکندی چین ته د خپل رسمي سفر په جریان کې په هیواد کې د روغتیا او د طبي مرکزونو د جوړولو په برخه کې د فعالو شرکتونو له لوړپوړو مدیرانو سره کتنه وکړه او خبرې ترې ورسره هم وکړې. په دغو غونډو کې زپرکندی د روغتیا وزارت په ایران کې د چینی شرکتونو لخوا د پلي کېدونکو پروژو د تعقیب او ګړندي کولو لپاره د ایران پر چمتووالي ټینګار وکړ. په دغو غونډو کې ګډون کوونکو چینی شرکتونو د خپلو فعالیتونو د مخینې په اړه راپور وړاندې کړ. هغوی ویل چې دوی تر دې دمه په چین کې شاوخوا له 150 څخه تر 150 پورې روغتونونه جوړ کړي دي او د کازاکستان، لاوس، زامبیا، کینیا، جمایکا، سربیا او منګولیا په څیر هیوادونو کې د پروژو پلي کولو تجربه لري. د دې سفر په یوه بله برخه کې د روغتیا وزیر د درملو او بایولوژیکي محصولاتو د تولید په برخه کې د یو مشهور چینی شرکت له مدیرانو سره کتنه وکړه او په دې برخه کې د همکارۍ پراخولو لپاره د ایران چمتووالی هم اعلان کړ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې د دغه نننۍ برخه وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ټول عالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هندارا
د تهران رادیو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه تاسو خلګنه یم او تاسو هندار خبرونه اوري. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تل د تاریخي، سیاسي او جغرافیایي شخړو له امله ترنګلي پاتې شوې دي. د کشمیر مسله، د سرحدي تاوتریخوالي پیښې، د ترهګرۍ په اړه متقابل تورونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د واټن اصلي لامل دی. د 2015 کال په لومړیو میاشتو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د یو لړ پیښو له امله نورې هم خرابې شوې. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي په خپلو وروستیو څرګندونو کې پاکستان د ترهګرۍ مرکز او د ناورین سرچینه بللې. دغه څرګندونې د پاکستان لخوا پک لګ غندل شوې دي. د هند بهرنی چارو وزارت وایاند هم پاکستان په اړه ویلي چې ټول نړۍ پوهیږي چې د ترهګرۍ اصلي سرچینه چرته ده. د پاکستان تورونه بی بنسټه بللې دي. بلخوا پاکستان د هند لخوا د کشمیر په اړه د توندو سیاستونو او د سرحدي شخړو په اړه نیوکې کړې دي. د بیلګې په توګه ویلی شو په کشمیر کې د یو برید وروسته هند اعلان وکړ چې د 1960 کال د انډس واټر تریټی تړون یو ځندوه، کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږو سندونو د اوبو ویش تنظیموي. دا پریکړه د پاکستان لپاره د اقتصادي او کرنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل کېدی شي، ځکه چې دغه اوبه د پاکستان د زراعت لپاره حیاتي خو د پیل شوو ناندرو اصلي لاملونه څه دي. د پاکستان او هند ترمنځ وروستۍ ناندرې په څلو عواملو باندې ولاړې دي. لومړی موضوع د کشمیر شخړه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي شخړې اصلي محور ګڼل کیږي. د 2019 کال وروسته کله چې د هین د جیمو او کشمیر د ځانګړي حیثیت ماده 300 لغوه کړه، د دوړو هیوادونو اړیکې نوري هم خرابې شوې. د پاکستان ادعا کوي چې هین په کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړاونې کوي، خو هین د تورونه ردوي او وایي چې دا د دوی کورنۍ مسله ده. هین همداراز په وار وار پاکستان تورن کړه چې د ترهګر ډلو ملاتړ کوي او په ځانګړي توګه هغه ډلې چې په کشمیر او د هین په نورو برخو کې بریدونه کبیب. د هند بهرنی چارو وزیر هم په روسیه کې ویلي ول چې د پاکستان د خپل غلطو پالیسۍ له امله په خپل د امنیت کار ګرځیدل دی. په مقابل کې د پاکستان د تورن رد کړی دی، وایي چې هند د خپل کورنیو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. د انډس واټر ټریټي د لغوه کېدو اعلان د دوړو هیوادونو ترمنځ د نوي تاوتریخوالي لامل کېدی شي. د تړون د 1960 کال راهیسې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش په اړه یو مهم سند وو او د دې لغوه کېدل کولای شي د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان ورسوي. د راپورونو له مخې هند په ډیلي کې د پاکستان سفارت ته یو اونۍ وخت ورکړی چې له هند څخه ووځي او خپل ډیپلوماتان یې هم له پاکستان څخه ورغوښتي دي. دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکې د بشپړې خرابۍ نښه ګڼل کیږي. دوستانو، دلته مهم بحث دا ده چې دا ناندرې به دواړو هیوادونو کوم تاثیرات درلودلی شي. د پاکستان او هند ترمنځ وروستۍ ناندرې نه یوازې په دوه اړخیزو اړیکو بلکې په ټوله سویلي اسیا کې ژورې اغیزې درلودلی شي. د اوبو تړون لغوه کېدل او د سرحدي بندرونو تړل کولای شي د دواړو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان اقتصاد ته نور هم زیان ورسوي. پاکستان د انډس سیند د اوبو پر سر تکیه کوي او د دې اوبو بندېدل کولای شي د کرنې او صنعت سکتورونه اغیزمن کړي. د غرض دواړه هیوادونه ترمنځ تاوتریخوالی کولای شي په سیمه کې د ناامنۍ لامل شي. د ترهګرۍ په اړه متقابل تورونه او د سرحدي شخړو زیاتوالی کولای شي د وسلوالو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره کړي. دا ناندرې د نړیوالو قوتونو لکه متحده ایالاتونو، چین او روسیې لپاره هم د اندېښنې وړ دي. هند د متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو سره نږدې اړیکې لري، په داسې حال کې چې پاکستان د چین یو نږدې متحد هیواد دی. دغه شخړې کولی شي په نړیواله کچه د قطبي کېدو لامل هم شي. موږ هم د تهران رادیو اوسنۍ خپرونه د هند او پاکستان وروستیو ناندرو ته ځانګړې کړې ده، خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه دمه لرو. د تهران رادیو در نوردون کو یو زل بیا هم خرغ لاس تاسو هند در خبرونه وری چې د هند او پاکستان ترمنځ ورسته یو نندرو ته مزنګړی کړي بس کرا سره د پاکستان څخه آزاد خبریال او تحلیلګر هاغلی تیر خان صاحب او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو هاغلی تمیم عارف مومن در سره ملمانه دي خپل دوړو ملمنو ته خرغ لاس وایم تاسو هم دوستانو په خیر اغلی بس له مومن صاحب څخه پیل کو مومن صاحب کور وطن چې بس تر اغلی بیا هم د پاکستان او هند ترمنځ ورسته یو نندرو یا تاریخوالی ترشه تاسو حقیقت موضوع ګوري
سلامونه درنوي تاسو ته تاسو له طریقې تاسو ټول درو کټونوالو او اوریدونکو ته د پاکستان او هند ترمنس ورستې ناندرې او یا په تاریخوالی بدلیدونکو ناندرې به لومړی او ورستې نوي او د پاکستان د ایجاد یا د تاسیس را په دې خوا د ګړو هیوادونو ترمنس په مختلفو وختونو کې مختلف ناندرې مسره غلي یو د بل پر ضد تبلیغات کړي سیاسي او اقتصادي کشمکشونه د دواړو هیوادونو ترمنځ همیشه د بحث محور وي حتی د سپورت په ډګر کې چې په اوسني عصر کې د ملتونو ترمنځ د فرهنګي ودې یو ښه وسیله بلل کیږي او د هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې د پراختیا لپاره یو مهم عنصر بلل کیږي سپورت هم د دواړو هیوادونو ترمنځ معمولا په یو معما باندې بدلیږي او همداراز دواړو هیوادونو د ملګرو ملتونو په سیاسي او عمومي اسمبلیو کې یو بل رټلي پر یو بل یې تومتونه وارد کړي او همداسې د دې دغه وروستۍ پیښه چې په کشمیر کې ترسره شوې ده د هند حکومت د هند ولس او حتی د نړیوالو غبرګونونو راپارولي او د دې غبرګون عمده علت هم دا بلل کیږي د هغه راپورونو په اساس باندې چې په دې پیښه کې دوه پاکستانی وګړي ښکیل دي نو په لحاظه دغه کشمکشونه یو تاریخي پس منظر په خپل منځ کې لري او د دې ترڅنګ د دوی ترمنځ په ورځني ډول د مخ پر ودې سیالۍ او رقابتونه هم دې ته زمینه مساعده کړې ده تر څو دغه کشمکش لا هم ادامه وکړي او دا ځل یو ځانګړی رخ ځان ته واخلي ځکه چې ډېر داسې اوازې ډېرې داسې ګنګوسې او داسې علائم معلومیږي چې ګواکې دا به په یو جګړه باندې بدله شي خو د دې ترڅنګ پخوا هم داسې کشمکشونه د دوی ترمنځ راغلي دي چې یا په جګړو باندې بدل شوي دي او یا هم یو بل ته د غبرګون ښودلو او یا د خپلو ولسونو د احساساتو کابو کولو په موخه باندې لنډمهاله تدابیر نیول شوي او وروسته بیا حالت یو څه نسبي نورمال حالت ته پرمخلاړ
ډیره زیاته مننه هغلی تمیم عارف مومن تیر خان صاحب همدا پښتنه له تاسو نام کوم چې د پاکستان او هند ترمنځ د ورستیو نندرو یا تاریخوالی ترشه حقيقي موضوع څه ده
بنیادی خو هم دغه د کشمیر موضوع ده او د کشمیر موضوع خو د پاکستان او د هندستان د جوړېدو وروسته هغه وخت څخه ځکه شروع شو چې هغه وخت دا یو فیصله و چې هر ریاست په خپل خوخه غواړي یا پاکستان یا هندستان سره کوم هغه سره شمولیت کولی شي خو هغه وخت چې د کشمیر چې کوم مهاراجا او یا مشر وو یا پېښوا کو نه هغه یو سکو او اول خو هغه چې د آزاد وي خو بیا چې کله هندی پوجان او بیا پاکستانی التخلق ورغله نو هغه خو نه لنجه شروع شوه دا هندستان ته جلها کو شو هغه پاکستان هغه وخت نه منو بیا مرګر ملتون ته موضوع لاړه او فیصله خدا و چې بس ته د خلکو نه یو رائے خستل کیږي یو فیصله کې هغه کار وسه پوره نه دي شوی او هندستان هغه بیا اگست کې ځان سره شامل کړ په 2019 کال کې دا هغه خصوصي حیثیت چې نو هغه ختم کړو چې کوم هغه د دوی مرکزی حکومت ته هغه سره شامل کړ دا لنجه خو بنیادی عمده د کشمیر موضوع او د ملکیت مسله و خو حالات اوس داسې دي چې هندستان خپل خوره غنی او پاکستان وچ نه درنجبه نصیمه دو پریکړه او فیصله به د کشمیر خلک د یو استصواب رائے یا ټول پختن په بنیاد باندې کینو بهرال لیکن اوس څنګه هندستان د کشمیر خپل خوره غنی نو ته چې سکیږي او د بیا د هندستان د خیال وچ دا چې کوم څوک دا کار کوي دا وسلوارې ډلې د پاکستان او اسلام لاتړي د هندستان د پخوانی مزدور او دا اوسنۍ پیښه چې وشوه په هلګام کې نو دغه بیا یو مازی کې چې د هندستان به کمی یو موقع سره لدی چې هندستان تر اوسه پورې رسمن پاکستان نه دی تور کړی لیکن ځینې ګامونه چې هندوستان دغه پیښې وروسته واخیستل نو یو معنی هم دا اخیستل کیږي چې هندوستان ګڼي چې پاکستان د دې حمله پر شاو چې پاکستان پکې لاس لرل تورن کړی. نن خو وزیر اعظم شهباز شریف یو وینا کې دا مویل چې پاکستان تیار دی که بې طرفه پلټنې وینو دوی پکې یو خپل رول لوبولو ته هم تیار دی. نو بهرحال حالات لکه کړکیچن دي او تاوتریخوالی خو د مخکې نه وو کار چې په 2019 کال کې کشمیر هغه حیثیت ختم شو او هغه وخت نه پاکستان او هندوستان خو تعلقات خراب شوي دي خو دی نور سره خراب کړو. بیا دا کومې فیصلې چې هندوستان وکړې مخکې خو ماضي کې مثال نشته چې د اوبو کومه یو معاهده وه د دریو سمندرونو اوبه د هندوستان راغلی وي او درې د پاکستان راغلی وي. اوس هغې هغه سنتاس منصوبه چې ورته وي هغه وایي چې دا ځنډول شوې ده. نو پاکستان کې خو ډېر سخت غبرګون نن هم شهباز شریف وینا کوله فوجانو ته په ایبټ آباد کې په کاکول اکیډمۍ کې چې پاکستان خو بره دې خلاف یو ډېر سخت غبرګون ښیي. نو بهرحال لانجه چې اوسنۍ ده تازه د دې بنیاد خو هغه زوړ د کشمیر په سر باندې د ملکیت په سر چې کومه لانجه ده د پاکستان او د هندوستان د جوړېدو وروسته دا هغه روانه ده او جنگونه پیښې وې دي د کشمیر په سر د پاکستان او هندوستان تقریبا درې جنگونه شوې دي.
کور ودان ډېره مننه هغلی تیر خان صاحب. مومن صاحب د دواړو لورو د دې تر څنګ چې د جنگ اټکل هم شته په یو بل په بیلابیلو برخو کې پراخه بندیزونه لګولي د دغه بندیزونو زیانونه چا ته رسیږي او بالاخره به یې پایلې څه وي؟
په وجود دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کشمکشونه کله اوشته او کله یو ساړه حالت ته رسیدلي خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتی راکړه ورکړه موجوده وه او په میلیاردونو ډالر د یو بل سره راکړه ورکړه لري. یعنی د 2013 کال وروستۍ احصایه د 2.5 میلیارد ډالرو راکړې ورکړې یا سوداګریزي راکړې ورکړې ارقام ښایي چې دا د ملګرو ملتونو د رسمي ارقام څخه دي. بیا د 2013 نه را په دې خوا تجارتی راکړه ورکړې یو څه ساړه حالت ته لاړله او بیا په 2023 کې د تیرو 5 کلونو بیا وروستۍ کچې ته ورسېده چې حدودا 1.2 یا 1.3 میلیارد ډالرو ته د دوی تجارتي راکړه ورکړه رسېده. نو د دغه راز کشمکشونو یو نتیجه به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه اغېزمنه کی. د دې تر څنګ هند د سیمې او نړۍ په کچه په یو اقتصادي قدرت بدلیدونکی هیواد دی او په نړیواله کچه او په نړیواله درجه بندۍ کې هم کال په کال پرمختګ کوي او په مقابل کې پاکستان په نړیواله کچه په مالی او اقتصادي لحاظ د انزوا په حالت کې قرار لري او ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت مخ په رکود دی. نو باوجود د دې چې په دواړو هیوادونو به اغیزې مستقیم وي ځکه په کلنی ډول په ډېره لویه کچه باندې دوی یو بل سره سوداګریز راکړه ورکړه لري نو د سیمې هیوادونو او بالخصوص په افغانستان به هم اغیز وي ځکه چې افغانستان هم د پاکستان له لارې د هند سره راکړه ورکړه لري او طبعاً که چیرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې کوم یو تشنج او یا دغه تشویش ایجادیږي نو اغیز به مستقیم په افغانستان وي او د سیمې په هیوادونو بالخصوص هغه هیوادونه چې منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د پاکستان له لارې یا د هند له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه لري.
ډېر زیاته مننه هغلی تمیم عارف مومن. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزو یو لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اردوونکو یو ځل بیا هم خره غلاس تاسو هندره خبرونه اوري بس تور ګرځو. هغه له تیر خان سره د پاکستان او هند دوه لورو د دې تر څنګ چې د جنگ اٹکل شته په یو بل په بیلابیلو برخو کې پراخه بندیزونه لګولې دي د دې بندیزونو زیان چا تر سیګه او بل اخر به پایلې چوي.
اول هندستان چې کوم بندیزونه اعلان کړل بیا پاکستان په جواب کې هم هغه شان اقدامات دي موږ دوه متاثر کیږي ځکه چې د تک را تک لارې بند شوې. هندوستان ولوي چې دی دا ټاری چې دا یو سرحدي ښار دی د هندوستان دغه دی بندي بیا پاکستان د واګې بندول دغه یو مهمه د تګ را تګ لار سره لدی چې د هندوستان ترمن د کشمیر چې کوم هغه 2019 کال کې خصوصي حیثیت ځانګړي حیثیت ختم شوی وو نو د ریل سرویس بند شوی وو د بس سرویس بند شوی وو د جازونو تګ را تګ هم د پخوان هغه نو خو بار لغم بندو دا رزمکنه دا لار دا واګې والو دا ټاری والو دا وا رموز بند شو بیا چې کوم سفارتونه دی په اسلام آباد کې د هندستان علی کمیشن دی سفارت ته آی کی هغه چې کوم دلته کارکونکو دی د ډیپلوماټانو په شمول هغه به ډیر شو درازي بیا په نیو ډیلی کې د پاکستان سفارت کوم غرنګي دا غیغه شمیر کمیږي بیا پاکستان چې کوم اعلان کړی چې د هندستان خپل جازونه مو یا چې د هندستان خلک کوم جازونه هغه اپریټ کوي چلیږي هغه هم په دې باندې بند وي. هندوستان ته خو د جازونو والا وګورو زیات نقصان خو ځکه چې هندوستان ته خو لوی ملک هم دی او ډېر زیات خلک ورته راځي د بهر نه ځي ته هم نو دغه خو به یو غیته زیان وي. ټکټونه هم خلکو ته ګران شي او لار به موږده شي. دا د اوبو مسله که پیچلې کېږي مثلا ځکه چې پاکستان وایي چې موږ به د دې اجازه ورنه کو چې اوبه ته زموږ اوبه منع کړي نو اوبو باندې خو خلک یو سخت رد عمل کوي. اوبه ګورو پاکستان بیانونه خو بل اول بټو خو پکې ادم وي چې تاسو په دمنګ اوبه بندوي نو مته چې ویني به او توی شي او خو داسې مطلب دغه بیانونه دی او غصه وته یې تشنج کشیدګي خو لږه زیاته شوې ده نو زیان خو دواړو ته دی او داسې ډېر خلک ګمان نه کوي چې یو لوی جنگ به شروع شي لیکن داسې واړه واړه خو ممکن ده چې ځکه چې خبرونه راځي چې د کنټرول په کرخه چلته ده وړاندې نه اوربندې لاندې شو ولته ڈز بیگا وہ جی شیوی جی رپورٹ نہ ہوئی کہ پاکستان ہوا ہندوستان کو رسمن سے نہیں دی ویلے کنٹرول کر خمک دے لانجب ہوا نو دا وسنی بیانوں نے کم دا رنگ روان ہوئی زکا چی ہندوستان کے دا میڈیا دا رسنے و بیا ٹورنیز رسنے کے خلق فعال ہوئی نو فشار رازی پا حکومتوں نے باندے دا فشار لامال بیا زن اقدامات حکومتوں نے مجبور کی چی اگی واخ لی چی خلق ہم لگ مطمئن کیو بل سیاسی اہداف ہم بیا خلق دیتا گوری چی دا اس راشت موضوع تو دا جیسے کارون پکے پکار دی چی سیاسی اہداف ترلاسہ کی سرل دے چې د ہندوستان په حکومت باندې انتقاد هم روان دي چې هلته کشمیر کې دا واقعیا په خوش وسو کلته نو نتیج ځواکونه نیمه ګنټه وروسته رال او شل منټه دغه حمله جاری او څوک نه وو هغې باندې انتقاد هم دی نو د دې اقداماتو چې کوم شوي دي د دواړو غاړو نو زما خیال دواړو ته زیان دی نقصان دی.
ډېر زیاته مننه ښاغلی تیر خان صاحب. مومن صاحب، راځو تاسو ته د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې درې لسیزې د امریکا، برتانیا او لویدیځو په ملاتړ باندې د ترهګرو روزنه او ملاتړ ترسره کړي. فکر کوئ چې لویدیځ چې ظاهرا ځان د ترهګرو د رابنځ وړلو مبارزین ګڼي، په حقیقي ډول همدوی د ترهګرو ته میلوونکي دي؟
ګوري، د خواجه آصف وروستۍ بیانیې دا هم هغه څه دي چې د پاکستان مختلفو سیاسي سیرو او د پاکستان پخوانی ولسمشر د دې موضوع تایید کړی دی چې د تاریخ په مختلفو عرصو کې د ملکونو بالخصوص د افغانستان په مقابل کې د سیمو هیوادونو په مقابل کې داسې تګلارې خپلې کړې دي چې حتی داخل د پاکستان کې ورسره څوک موافق نه دي او بار بار د دغه سی پالیسی او د بدلون غوښتنه شوې ده. ځکه دغه پالیسی پاکستان هغه اقتصادي حالت انزوا ته وړی دی. نو د خواجه آصف وروستۍ بیانیه هم هغه څه دي چې یو تریخ حقیقت دی د پاکستان په تاریخ کې، د پاکستان په سیاسي فلسفه کې. دوی د وجود را په دې خوا دوی تل داسې پروژې او داسې عناصر روزلی دي چې هغه د سیمې هیوادونو په یو سرخوږی باندې بدل شوی دي. نو دا یو حقیقي خبره ده، دا یو فردي نظر نشي کېدی، بلکې هغه یو برحاله د امنیتی او دفاعي چارو مسؤول دی او د یو مسؤول دریځ څخه دا خبره وړاندې کیدل دا 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 یو نیک پال دی تر څو دوی وکولی شي په دغه خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
کور ودان هغلی تمیم عارف مومن د ننګرهار ولایت پخوانی سرپرست والی او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو چې بسترغلی او زموږ پختن موضوعاب کړی. هغلی تیر خان د پاکستان دفاع وزیر ویل چې درې لسیزی د امریکا، برتانیا او لویدیز په ملاتړ د ترهګر روزنه او ملاتړ تر سره کړی. فکر کوي چې لویدیز چې ظاهرا د ترهګرو د لمنځوړلو مبارزین ځانګړي په حقیقي ډول هم دوی د ترهګرو تمویلون کړي.
ګوره د پاکستان دفاع د وزیر چې کوم بیان تاسو یادوي دا خو د یو شخص نظر کې دی شي، دا هم هغه پاکستانی وزیر دی چې کله د دوه معاهده شو د امریکای د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو د دفتر او د مذاکراتي ټیم مشر ملا برادر تصویر هغه ټویټ کړ او دا یو چې تاسو سره کا سره طاقت او قوت دی نو موږ سره الله دی. نو دې چې کومه خبره کوي هغه سره خو اختلاف ځکه ډیر کېدی شي چې کله د شورویانو پر ضد باندې په افغانستان کې جګړه وه نو پاکستان نه ټول دنیا باندې شامل وه، هغه کې صرف لویدیځ خو نه چې امریکا وه، هغه کې ټول اسلامي نړۍ وه او د سیوګنه چې ټول دنیا وه. یو څو هیوادونو ته لرې کا چې کوم هغه وخت شورویانو سره ولاړو، هغه هندوستان وو، هغه کمیونیسټ ځینې ملکونه مشرقي یورپ کې، نو دنیا ټوله افغانانو سره ولاړه هغه وخت. او هغه داسې نه ده چې ځکه هغه وخت کې خدا سوچ ومو چې که پاکستان په دغه کې برخه نه اخیسته نو روسان خو شورویان خو هلته بیا نه پاتې کېدل، لکه دا یو سوچ هغه وخت کې وو. نو هغه خو ډېرو خلکو به چې دغه افغانستان کې جګړه چې کوم ده نو دا خو د پاکستان یو دفاع ده، د امریکایانو پر ضد چې د نیټو پر ضد باندې چې د طالبانو تحریکو، نو هغه خو پاکستان چونکه د امریکا یو اتحادي د وړاندې نه پاتې شو، د پرویز مشرف خو هغه مخکې زیال حق وو، هم فوزي دیکتاتور وو، بیا دا مشرف هم دغه رنګ وو. مشرف خو لکه دا خبره کوله چې هغې ته یو ګواښ دی او بل لار نشته او دا دی واغ دی خپل یو، هغه سره خو عمومي د خلکو هغه ملاتړ خو نه وو په دې موضوع باندې، خو ډیکټیټر خو چاته تپوس نه کوي او بیا خپل دلیل مو سره یې هغه وخت دغه پرېکړه وشوه چې امریکایان دا ډېور کړي وو طالبانو خلاف، دغه فوزي عملیات هم ملاتړ وکړي. نو د خواجه آصف بیان چې دی د سړي خلک په پاکستان کې دغه نه کوي او دغه بیانونو ته خلک ډېر غیر مسؤولانه ښکاره ورته وایي، انتقاد هم پرې کوي.
کور ودان ډېره زیاته مننه هغه تیر خان صاحب چې راغلی بس تا اوس موږ پوښتنې مزواب کړي. د تهران رادیو درنو اوردونکو اوسنۍ خبرونه مو به هم دې ځای پای ته رسیږي. لخپلو دواړو میلمنو ساسلم التیا نړۍ مننه کوم، تر بیا هم په لاس پارم رم ممرز.